ډیره مننه د عبدالحی کاکړ سلامونه منې. د القاعده مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو یو کال سبا لپاره کېږي. د اسامه بن لادن تیر کال د مې په دوه منېټه باندې د پاکستان د ایبټاباد په ښار کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو لخوا ځخه وژل شوی وو. د دله وژل کېدو سره په نړیواله کچه او خپل د پاکستان په او د افغانستان په اړه باندې هم ډیری بدلونونه راغلي دي، او نن د مشال په دې بحث کې هم دغه خبره چیړو. له موږ سره ډیر درې تکړه کارپوهان دي چې هغه په دې موضوع باندې لیکنې هم کوي، تبصرې هم کوي او پوهیږي هم ډیر په دې کې. یو د پېښور پوهنتون د انټرنیشنل ریلیشن د ډیپارټمنټ د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر ډاکټر اعجاز خټک. خادم حسین یو اکیډمیشن دی، تحقیق کوي او څېړونکی دی، او دا ډول خبریال سلیم صافی چې په دې چارو باندې ډېرې زیاتې لیکنې کوي او افغانستان پاکستان ته سفر کوي او تر ډېره حده پورې په دې حالات باندې ډېر ژور نظر ساتي. درې واړو ته هرکلی کوم. تاسو درې واړو ته هرکلی کوم. شا سلیم صافی صاحب، له تاسو زه به شروع کوم. که تاسو داسې راته وایست، اول به کوشش وکړو چې درې واړه راته مختصرا ووایست چې تاسو څه بدلون وینئ د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته په پاکستان کې ځنننه بدلون څنګه تاسو وینئ. اول به تاسو سلیم صافی صاحب راته وایست، بیا به پر مخ باندې ډاکټر صاحب او خادم حسین صاحب ته زه ورسم.
کاکر صاحب، د لانگ ټرم د پاره خو یقینا چې د اسامه بن لادن مړینه د القاعده د پاره یو ډېر غټ زیان و. خو له فوري طور باندې دغه د مړینې نه پس او پاکستان کې ټول لړۍ کې چې القاعده پورې تړلي کم خلک وو هغه اوس هم موجود دي، او د ټولو نه غټه خبره چې د القاعده کم سوچ او کم فکر وو هغه اوس هم نه صرف دا چې موجود دی که بعضې وخت داسې بریخي چې نور هم.
شا سلیم صافی صاحب، ستاسو د ټلیفون لاین لږ دغه دی، ما خیال که ځای لږ راته بدل کی تکلیف نه وي نو بیا به نور هم ستاسو غږ صفا راځي. خو بهرحال ستاسو په خبره باندې زه هم پوه شوم، اورېدونکي به هم پوه شوي، او خادم حسین صاحب او ډاکټر اعجاز صاحب هم اورېدلي. زه هم دغه پوښتنه له خادم حسین صاحب څخه کوم. خادم حسین صاحب، لکه څنګه چې سلیم صافی صاحب وایي چې کېدای شي په اوږده موده کې د دې اثرات وی، خو پیو ریسرچ سینټر دی هغه دا وایي چې په مسلمانه نړۍ کې نوې سروې کړې ده د القاعده هغه محبوبیت یا هغه د دوی شهرت هغه له منځه ځي. خو بهرحال زه به دې ته راسم، کم سوی دی دا وایي، زه دې ته راځم چې په پاکستان کې تاسو څه بدلون وینئ که مخصوصا د پاکستان په چوکاټ کې خبره راته وکړي.
د پاکستان په چوکاټ کې کله تاسو وګورئ کاکړ صاحب، نو دوه ډېرې اهمې نقطې مخې ته راځي. یو نقطه خو دا مخې ته راځي چې د پاکستان د سیاسي قیادت او د پاکستان د سیکیورټي اسټبلشمنټ ترمنځ ډېر په واضحه توګه یو ستراتیژیک اختلاف مخې ته راغی. که تاسو په یاد شي، نو تیر شوي کال د سیاسي قیادت د غاړې نه دا خبره شوه چې یو دهشتګرد چې هغه د ټولو نه لوی دهشتګرد و هغه په دې خبره مړ شو، او هغه هغه په خپل دې نه بهرحال نه و خبر، او د سیکیورټي اسټبلشمنټ د غاړې نه دا خبره راغه چې چونکې امریکې د هغې د اجازت نه یا د هغې د معلوماتو نه بغیر هغې ته په علم کې راوستو نه بغیر دغه عملیات وکړل، نو دا د پاکستان په سلمیت گزارو کو. او د هغه وخت نه راواله تر اوسه پورې د پاکستان د سیکیورټي اسټبلشمنټ او د سیاسي قیادت ترمنځ د یو تود سیاسي جنگ آغاز شو، پیل شو. او په دویم اړخ کې تاسو وګورئ، نو په فکری اړخ اگر چې دومره لوی بدلون خو بهرحال نه دی راغلی څنګه چې سلیم صافی صاحب وایي، او په عملي توګه هم دومره لوی بدلون په دې حواله نه دی راغلی چې دلته واړه او لوی تنظیمونه د اسامه بن لادن او هغې سره تړلي نقطه نظر او مفکورې په حواله بهر حال یو نقطه نظر ولري. او که تاسو تخیل وي او تاسو په دې نظر ساتئ، یقینا به دا وګڼئ چې د پاکستان دفاعي کونسل نوی کم اتحادي الائنس دی، دا بنیادي توګه باندې د دغه مفکورې د مخکې اورو دپاره یو عمل دی.
خو خادم حسین صاحب، تاسو خپل په دې ټولنه باندې نظر ساتي، یو سوشلیم ګوري، ستاسو په خیال باندې چې کوم یو انسپیریشن ورته یا الهام یا یو سړی تا ودی ته هڅوي چې هغه تخپل یو آیډیل یا ماډل جوړ کړي، ستاسو په خیال باندې د اسامه بن لادن چې کوم شبیه و د خلکو په سوچ کې په فکر کې، آیا د هغه شبیه لمن زتلل، د هغه شخصیت لمن زتلل خپل یعنی سماجی بدلون هغه تاسو وینئ؟ یعنی قسم دا ډیر وخت اخلي، خو هغه څرک کې تاسو وینئ کنه؟
زما خیال دی چې کته تاسو د سماجی نفسیات غاړه ته اشاره وی، نو د اسام بن لادن د منزا دی وتو دی وجنا دی یو یو جړکا چې لګي، یو جټکا لګي خلکو ته، بہرحال ذہنی توګه باندې دا فکر سره تړون کې خلک چې هغه په عمومي توګه په دې سماج کې موجود دي او په نورو سماجونو کې موجود دي، خو په دې سیمه کې چونکه په دې ډېر لوی کار شوی او مختلف اړخونو دې کې زیات موجود دي، هغه ته بہرحال یو جټکا ذہنی طور رسیدلې وه، او هغه جټکا فوري اثر دا و چې د هغه ترمنځ د کمیونیکیشن یا تاسو ورته وایي د ترسیل یا د ابلاغ د لږې مودې دپاره ماتېدل راغلي وو، هغه مات شو، او د اسامه بن لادن نه پس د قیادت یو مسله بهرحال دننه په هغه تنظیمونو کې هم روچته شوې وه، کوم تنظیمونه چې القاعدې سره په سنا شکل کې یو تعلق لري او په خپله القاعده کې هم روچته شوې وه، نو دا یې فوري اثر و. خو عملي طور چې کله تاسو د مفکورې خبره کوئ، نو د مفکورې دپاره چې کوم جوړ شوي ساختونه دي یا بنسټونه دي، تر څو پورې چې هغه بنسټونه نیم بدل شوي یا د هغې د ابلاغ دپاره لارې ګودرې نوې نه لټولې شوي یا متبادل مفکوره نه تخلیق کړې شوي، تر وخته پورې زما په خیال په دې کې وخت لګي
کی هغه مفکوره چې کوم القاعده سره تړلې ده هغه د منځلارې شي. سلام سلیم صافی صاحب، په خادم حسین صاحب خبرال په دې دوړ خو باندې ډېر په دغه خپل نظر واچولې، خو تاسو څخه پوښتنه ده چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د فوج او د منتخبه حکومت ترمنز اختلافات راغلو، خبرال بیا کوشش وسو چې هغه روخ کی، تاسو څه ګوري په دې یو کال کې د اسامه بن لادن د پاکستان په سیاست باندې، کاغه تاسو سیاسي پارټیو ته لاړ سي که منتخب حکومت ته ځي یا د فوج او دغه تعلق کړی، یعنی داسې یو بدلون کم داسې بدلون راوستي چې هغه ډیر ښکارا دی؟
اکرنسز د فکر نه کوم چې ګینه د اسامه بن لادن مړینه د پاکستان په داخلي سیاست کې یا کینی د پاکستانی سیاست مدارانو یا د حکومت او د اسټابلیشمنت پارټیو کې کم بدلون راوستي دی. د امریکای او د پاکستان په اړیکو کې خو بدلون راغلی دی سلب دی هغې نه وروسته، او تر څو پورې دغه موجوده، نو تاسو هم په دې خبر یې او موږ هم سلب ډېر خبر یو چې په دې اړوند باندې پالیسۍ چې کمی وي هغه د پاکستان اسټابلیشمنت جوړوي، او موجوده چې کوم سیاسي حکومت دی نو د هغې د مشرانو شخصي نظر که هر څنګه وي، ولې د افغانستان په اړوند باندې یا د وار آن ټیرر په اړوند باندې یا شخصا د 2 مئی په اړوند باندې چې کوم دریض د پاکستانی اسټابلیشمنت دی، نو هم هغه دریض د پاکستان د حکومت او د پاکستان پیپلز پارټي او د عوامي مشتل ګوند دی، نو په منځ کې اختلافات راغلي دي د اسټابلیشمنت او د حکومت ترمنځ، د میمو په مسله باندې راغلي دي، دغه راز په نورو یو شمېر مسلو باندې راغلي دي، خو ولې زه فکر نه کوم چې د 2 مئی واقعې په خاصه توګه باندې د هغې کیس خاص رول لوبولی. ہاں دومره پورې دا چې کله اړیکې خراب شي د اسټابلیشمنت او د سیاستدانانو، نو بیا هغوی چې کوم موضوعات د یو بل خلاف استعمالوي، نو په هغې کې یو موضوع دغه د 2 مئی یا د اسامه بن لادن مړینه او د هغه خلاف د امریکایانو کار روایي هم وي.
سلیم صافی صاحب او خادم حسین صاحب، تاسو د ټلیفون په لاین اوسئ. ډاکټر اعجاز صاحب تورزمه، ډاکټر اعجاز خټک صاحب، تاسو د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر یې او خپله لیکنې کوئ، تاسو داسې راته ویلای سئ چې خپله تاسو څه ولیدل د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته د پاکستان خارجه پالیسي په حواله باندې داسې کوم څیزونه مخې ته راغلو یا د هغه د رغولو بیا کوشش وسو چې د پاکستان په بهرنی پالیسی یعنی خارجه پالیسی څه اثرات واچول؟
لاسه جی چې دیوا کې نه پاستا پاکستان یو عجیب وګونتا حالت کې وو، یو اپورتو کې وینتا کاچا کی چې د کاچا ور دې او کار کوي، نو پاکستان حالت څنګه شو؟ دیم شو کولې چې د ډرون حمله یا د فوجي حمله ته چې دل نه رالو داسې ډایرکټ ونا کیږي، بد خبر او فا دغه چې کار کوم خو او د بد نشو ویلې او سما وجل او خبره او سما چې کوم ځای کې نیولې معلوم شوی او هغه کې پاکستان ډېر عجیبه کنفیوژن حالت کې و دی واقع دا خبره چې پاکستان او امریکې په حالاتو کې چې ډېر هم راسي و شپ شپ را روان و او ورانې خواته سره روانه وه ورانګه شیشه را مخامخ ده امریکې هم خپلې خبرې ډېرې کلیر کړې وجل شروع کړ چې بله دا یا خو یو خواته یا بل خواته شه دا کسی اوس نورې نه چلي دا دواړه رخونه نه چلي پاکستان هم دا پرشر راغلو چې را اوس هغه خبرې خبرې کلیر کړي او ځان ته ته لاره ولګي دغه کسی نه چلي دواړه خبرې نو اوس هغې لپاره هغه ګورو بیا چې سره هغه کیسه وکړه یو حالات یو کنټینیوس دي دغه ته راغلل چې د امریکې او د پاکستان تعلقات چې وګوره بالکل بریک ډاون ته ورسېدل دې وخت کې تقریبا تقریبا دې ته ویلی شي چې هغه څه الایز خدای کلیرلي ویلي چې زمونږ الایز نه وو مخکې به صرف دا وه چې الایز به وي خو یو بل باندې شک ظاهرولو اوس شک نه کوي اوس ډېر مخامخ ولاړ دي اوس دې لاره نه مومي چې څه طریقې سره په سره د تعلق وساتي وساتي پاکستان دې ډېر زیات کارنر کو اروپا بین الاقوامی سیاست کے ڈپلومیسی کے کارنر کیجل دوٹا کیجل کیا ٹول نہ کمزور ایک پوزیشن بھی دا یو بیسک پرنسپل ہے ڈپلومیسی تمو دمکل و سازان وی دے خواسی یہ ڈپلومیسی کی بچہ دان سارے کلاو ساتھی اللہ کا جا چرو جگہ نہیں کہ یہ چھو پورا لے کر یو خواسی کر بل خواسی کر مکہ دے کر رسو دے جان تا مجھے کر دی او یو پارنرشپ ګورته شي نو خراب شي نو پاکستان ګولیس مینیمم لیول وانه وای ما دا وای چې دین تاسو ته هغه کنټینیوس یو پروسس روان شو او دی وخت کې ډېر زیات پارنر شوی دی چوایسز به سره ډېر لیمیټډ دي ډېر محدود دي
سم ده ډاکټر صاحب ډېره مننه تاسو د ټلیفون په لاین اوسئ خادم حسین صاحب تاسو ډاکټر صاحب مو اوریدی سلیم صافی صاحب مو اوریدی ستاسو په خیال باندې کوم ځای ته راسو چې کوم پښتون وطن دی په تیر بیا په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې یعنی د اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته تاسو په هغه سیمه کې یو سیاسي سماجي بدلون یا دغه لري کنه هم هغه سټیټس کو پر ځای ده
زما خلک لري چې تر څو پورې چې ما مخکې ارزو کوم د مفکوري تعلق ته او د استراتیجی تعلق ته او د سماجی او د کلتوري اړیکو تعلق ته په سیمه کې او ورسره ورسره د پښتنو وطن یا پښتونخوا کې د نن چې پای کې قبایلی سیمه شامل ده په هغه د نورو خلکو اثر یا په خپل د دې چې کوم د مفکوري جوړیدلو عملو هغه کې څه بنیادی بدلون نه دی راغلی د اسام بن لادن د مړینې نه پس ځکه چې بنیادی پالیسۍ چې کوم د پاکستانی ریاست وي هغه په خپل ځای بدل شوي نه دي خو هغه را مخامخ شوي دي په هغه کې تضادات را مخامخ شوي دي د هغه تضاداتو را مخامخ کېدو اثر لا محاله د ځوان نسل په سوچ به هر حال شوې دي د ځوانانو یا د نوي نسل هغه طبقه یا هغه حلقه چې هغه ډېر لوی تعداد کې و او هغه اسام بن لادن یو داسې شکل کې مندو چې هغه د امریکې د سامراج په ضد ستاسو سامراج هی وی کوټ ان کوټ د سامراج په ضد مبارزه کوله هغه نفس د مبارزې د ازي په نظر کې بدل شو او د سره دا خبره اترلې شو چې سنگه مونږه د سیمې ریاستونو سره په شریکه عمل وکړې شو او سنگه نړیوالو ریاستونو سره په شریکه عمل وکړې شو یو سوچ دار به شوې دي دویم سوچ دا د ځوانانو نوی نسل کې را مخه ته شوې دي اگر دا دی چون کی اگی دی سیاسی او دی استراتیجیک عمل نا دیر لری پاتی شو اگی باندې سوچ دیر کم ہو اگی د بار کی معلومات دیر کم ہو نو چې سمر سمر پوری دا عمل په مخ کې پلو د پاکستان دننه سیاست زادات مخ ته راتلل د مفکورې ته زادات مخ ته راتلل او سام بن لادن سره تړلی القاعده سره تړلی تنظیمونو ته زادات مخ ته راتلل اغه عمر پوری اگی بهرحال مایوس کېدل نو د مایوسه اغه تره غره یا دی اغه انتهاګر فکر کې د تزاداتو د وجنا اغینه د مایوسه عمل بهر حل شروع شو او دی غاړې خبر روانه شو چې څنګه مونږه اداره سازی په مخ کې بوزو دا یو احساس مخ کې په کلار کلار روان دی چې اگر ډیر واضح شکل کې ښکاری نه خو بہرحال بدلون پمخ کی بدلون خکاری چی بدلون داروان دی
سمد خادم حسین سیب زبا سلیم صافی سیب تزم بیا بتاوست رازم سلیم صافی سیب تاسو وی نئی دا پاکستان پا دی پاور کوریڈور کی یعنی سکم دا قوت سرچشمی دی یا منبی دی تاسو وی نئی لسیاس دالانو سر وی نئی دا حکومت لوزیرانو سر وی نئی دا فوج لخلگو سر بیسیتی جرنلیست پا وی نئی راوی نئی دا هر چا دا کوئی یعنی دا اسامہ بن لادن دا وجنی لدی پیش زخه د پاکستان سیکیورټی اسټابلیشمنت یا د پاکستان منتخب حکومت څه سبق تر لاسه کړی دی څه درس تر لاسه کړی دی په شکل کې
دا څه کوم نشي ویلای چې کینه ډیر غټ سبق اخیستل شوی دی او د اسټابلیشمنت په پالیسانو کې کم جدي بدلون یا یو ټن راغلی البته کم خبره ته خادم حسین سره اشاره وکړه نو صحت پورې دا عمل شوی ځکه دی کیو داوا چې د دې پیسې نو ورستا د پاکستان د دې پالیسۍ کوم اصلي جوړون کیو یا دا وی چلون کیو یعنی د پاکستان اسټابلیشمنت نو هغه په ډیفنسیو پوزیشن باندې لګ راغلې ده زما خبره د دې په نتیجه کې په پاکستان کې دنه او صحافتي حلقو کې یا سیاسي حلقو کې یو ډیر ښه ډیبیټ موږ تشوې ده او هغه دا چې آیا د پاکستان کوم خارجه پالیسی دا یا د پاکستان کوم نیشنل سکیورټی پالیسی دا نو په دې کې څنګه نشتا او کنيشتا نو دا سوال د دې په څنډه په ډېر شدت سره راوچت شوی دی او په هغه باندې یو انفارمل ډیبیټ هم په پاکستان کې شروع شوی دی او دا راز چې کوم د دې سیسو د ډېر نه ډټ وکړان نو هغه خلک هم وسه هدف پورې دې ته منلو ته تیار شي دي چې او د پاکستان په دې پالیسانو کې سنا سره غلطی شته البته په جدید توګه باندې نه لا تر اوسه پورې پالیسی کوم بدل شوی ده او نه دا د ډیبیټ په نتیجه کې لا خلک منطقي او مثبت نتیجه تر رسیدلی دي
ډاکټر خد ډاکټر اعجاز خټک صاحب تاسو خادم حسین صاحب او سلیم صافی صاحب دواړه واوریدل تاسو په خیال باندې سلیم صافی صاحب خبر وکړ بلکې خادم حسین هم وکړ چې ځینې سبقونه کوي تر لاسه سوي البته یو بحث شروع شوی دی د خارجه پالیسی باید څوک جوړ کړي ځکه چې کله اسامه بن لادن ووژل شو نو خلکو زیات الزام دا لګولې چې فوج پالیسی جوړي په کار دی چې منتخب حکومت کم او فوج زیات ذمہواری ځکه چې خارجه پالیسی فیلیر هم دی او سیکیورټی فیلیر هم دی خو ستاسو په خیال باندې آیا دغه خارجه پالیسی چې کوم بحث په پاکستان کې روان شوی دی نو د اسامه بن لادن د وشل کېدو وروسته امکان لري چې یو وخت داسې راشي چې منتخب حکومت له فوج څخه دغه فارن پالیسی یا خارجه پالیسی جوړول واخلي
خبر کولاو شي او پارلیمنت کې بحث شروع وایي دا غو کولو دا ټول خبره نو به حال دې څه بد نمایم دا ګرم هر څه ما کنټرول وی دا الټیمیټلی لانګ ټرم کې به دا ریزلټ کې دې شي روزي چې پوری ادارې سم مضبوطي دي الله بروږي وایي چې لا وخت تا ای کې لا وخت سره او دې دوه ما خبره خبره ریپورت تاسو باندې وړي خو نه ځلري په دې باندې او بحث رہنا ڈبیٹ دیتا رہنا نہر بازی کو ڈیرا اڑا گیا نا پستا نہر بازی ڈیرا دا چلی ڈیری دی او جذباتی ڈائلگ ڈیر دی سنجیدہ ڈبیٹ کو دیر کم دیا گیا نا پستا ہم دگرم ضرورت سنجیدہ ڈبیٹ دے نہر بازی نہ دے دل تک آگا اس مغی فقدان دے مسالے دیر کمے دے او آگا کم ڈبیٹ کی گی آزاد هم مختلف مختلف انڈیپینڈنٹ میڈیا کی بھی وہ سرکاری میڈیا کی بھی وہ پارلیمنٹ کا بحث ہو اگر تو یو بولنا زیادہ گرم لگیا کوئی الگ امریکی بل جاسے ہو کئی بل کوئی کیا لکا آگے نہ زیاد ہو کئی دیکھ چکے وہ لوں کسی دی تو سوچ بیت نہیں سرے کہ بھائی دا منکم حالت کیوں جی حالت مستر ہو جو چل تیو کم خاروانیو کم خاتن وارو نو نارے بازی کی گی نارے بازو ریزلٹ تیرے خد نیوی کو دادا کہ بیار بیا ہم لگ عوامی ڈومین کے چلے خبر کی گی مجھے کہ لگ ایڈکیٹڈ اور لگ اندک کول انداز کے ڈسکشن اور ڈیبیٹ سے ہم سے ملاو ہو نجی ریزلٹ بہرحال کی جی کی دی وقت کی جس دے خوش بینا ای ڈیڈ اپٹیمسٹ نہیں ہم ریزلٹ بارے سم
خادم دی وقت کی سم ڈاکٹر صاحب مننه ډیر خادم حسین صاحب تاسو دواړو واوریدل خو تاسو خزمای پښتنه ده چې په پاکستان کې ډیر جګړه زیاته د پښتنو پر خاور وسو په قبایلو کې وسو په خیبر پښتونخوا کې وسو د پښتنو کومپرستانو یو دریزو چې دغه یا د ترګری چې د پاغه کې په شکل نه شکل کې د پاکستان ریاست هم لاس لري په قبایلی مشرانو به هم وخت نه وخت دا خبره کوله اولس که پښکارا نسو کای کوله پټه کوي چې کله اسامه بن لادن راغی نو پاغه کې خپل یعنی داسې ویل کې چې د پاکستان ریاست لښ څه ایکسپوز سو ښکارا سو آیا له داسې حالاتو ځخه پښتنو پوهانو متوسطې طبقې یا سیاستوالانو یا ملت پالو پرستو دې داسې څه فائدہ پیدا کړه داسې ګټه پورته کړه چې هغه خپل اولس پوری ورسی یا فشار واچي په پالیسی جوړونکو باندې چې هغه نور د دوی ژغواوري د دوی غمونه د دوی دردونه ور کم کړي
د کی ما تخکاری داسې چې تاسو پوری تاسو د میډل کلاس خبره کوي یا د داسې خلکو چې اړي ته ټي وي ورته ټي وي کټې شي او کیبل کټې شي نو د اږي باید چې د اجازه خبره بالکل صحیح ده چې اږي یو خاص قسمه نقطه نظر کې او یو ډیر محدود بحث کې یو ډیر سطحي بحث کې اونخته او د سرنتیا خبره دادا تاسو باندې کله دا بحث شوري سطح باندې دی فوج یا د سکیورټي اسټابلیشمنت دی القاعده یا د نورو تنظیمونو سره د پرسپشن په حواله خبره کومه د تصور په حواله خبره کومه خبره راغه هغه بحث شروع شو نو خبره دا شروع شو چې د امریکای دا حمله غلطه و د اسامه بن لادن اغلته مندل هغه خبره پټکړی شو او هغه باره کې خلک هغه شان ایجوکیټ نه کړی شو یا هغه شان مونږه پکې د خپل ځان شاملو ما او پکې اجازه هم شاملو ما شاید سم ساتي د خپل کار کوي د سیاستمدارانو خو په خپل ځای یو دریض شته او هغه په خپل ځای یو خبره کوي خو ظاهره خبره ده چې د پاکستان پاور سټرکچر تم ګوري او په پاور سټرکچر کې د پاکستان د اقتدار په دې پوره عمل کې د پښتنو سیاسي مشران چې څه څه ګټې ترلاسه کولی شي نو په څه خبرو بهرحال خاموشي اختیارول مصلحت ګڼي او د هغې د وجې نه دا ګڼي چې خلک بایلل دا ځکه چې په پښتونخوا کې ډېر لوی قتل عام شو نو خلک بایلل داسې خوشمندي او دانشمندانه فیصله نه ده سو پوری چې دی عوامي خبره دا خبره ډیره زیاته اهم او ضروری ده تر سو پوری چې عوامي خبره ده نو عوام را روان الیکشن یا را روان نورو الیکشنو کې یا اوسنی چې کوم پرسپشن یا تصور ده او دا تصور چې کوم واقع کیږي دا هغه واقع په حواله چې کله موږ عام خلکو سره خبره کوو نو دا خبره ډیره زیاته وضاحت سره په مخې ته راځي ځکه چې خبره ډیره زیاته واضح شوه څنګه چې ما مخکې ارزو کو د اسام بن لادن اغل تنیول او افتاباد کی او بیا د اغین روس د میمو گیټ شروع کیدل دا یو شوري کوشش وو چې د خلکو تصور بل غاړې ته وړل شي خو عوامي سطح باندې په کوسو کې په وجرو کې په دکانونو کې په نه خانو کې چې کوم بحث ته هغه دا دی چې دا څومره عمل تیر شو ډیر شو کال روان دی په هغه کې د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت پرسنل سره شکل کې موجود دی او چې کوم واقع اوس د دین وروسته کیږي نو اول ګوتی چې چاته نیوي شي نو کیږي هغه د پاکستان استخباراتي ایجنسي وي یا د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت وي دا ډیر وی بدلون دی مخکې به داسي کیدا چې د پاکستان د فوج په حواله اگر چې اوس چې کله راځي ته وکړي شي یا سټټیسټکس ته وکړي شي شو په شنو داسې ښکاري چې دا اغي ګراف اوس هم لاړې اوچت دی تر څو پورې چې دا اغي دی احترام او د عزت او دا اغي دی ترانسپیرنسي تعلق دی خو تر څو پورې چې دا اغي د عملیاتو یا د اغي د پالیسو تعلق دی نو کمخ کې به په لسو کې اتو کسانو حمایت کولو نو اوسې په لسو کې پنځه کسان حمایت کوي دا پنځه کسان بالکل په مخالفت کې ولاړي او دا عمل په مخ کې زی دا عمل ادري کینا نو زما خیال دی چې د سیاسي مشرانو ته یا د پاکستان د پښتونخوا اکیډمیا ته یا د پښتونخوا انټلیجنسیا ته دا ډیر لوی میدان دی چې په دې یو ډیر جوړ او یو ډیر لوی بحث شروع کی او دا ټول مسائل او دا ټول خبر پکې مینځ کې راولي
صحیح سلیم صافی صاحب هم دا پښتنه لته سم کوم ځکه تاسو په دې حالت نظر ساتي آیا د اسامه بن لادن د وجل کې دوه ورسته چې هرڅه ایکسپوز پښتنو سیول سوسایټي میډل کلاس یا متوسطه طبقه یا سیاستوالانو دا چې ګټه جنې پورته کې چې هغه بل اخر د پښتنو د عام پښتون په ګټه ورسیږي
زه فکر نه کوم چې څومره ګټه پورته کېدی شو، نو هغومره ګټه دې پورته شوې ده. سنا صحت میډیا خو کېدی شي چې خپل کوشش وکړي او د اسټابلشمنټ د رول په باره کې یا د دې پالیسیانو په باره کې هغوی یو ډیبیټ هم جنریټ کړی دی او د هغې په باب لفامي سوالونه هم راوچت کړي دي. خو زه فکر کوم چې په تاریخ کې په وړوندي ځل باندې شاید چې داسې موقع راغلې وه چې د دغې پېښې نه وروسته یا د هغې نه مخکې وروسته چې څه نور واقعات وشو، نو د هغې په نتیجه کې د پاکستان اسټابلشمنټ په لومړي ځل باندې ډېر زیات په دفاعي او ډیفینسیو پوزیشن کې راغلی و. او د هغې یو نمونه خو د تېرو وختونو کې مونږ دا هم ولیده چې په لومړي ځل باندې خارجه پالیسي او د امریکې سره اړیکې یا د افغانستان پالیسي هغه پارلیمنټ ته وسپارل شوه. او دننه هر څه کې خو بهرحال په ظاهري توګه باندې فوج تر ننه پورې دا وایي، بیګا هم د پاکستان د فوج سرلخکر هغوی دا وایي چې که حکومت څه هم پالیسي جوړه کړي او سیاست مداران، نو فوج به په هغې باندې عمل کوي. خو دا متاسفانه چې د پاکستان واکمنو په توګه باندې زه به هغه پارټیانو یاد کړم چې کوم ځان ته د پښتنو د حقونو علمبردار وایي، هغوی د دغې موقع نه هیڅ فایده وانه. په پارلیمنت کې د ډیبیټ په ترڅ کې هم هغوی د ډېرې بے پروايي او د ډېرې نااهلۍ مظاهره وکړه ټول سیاسي ګوندونو. او بل طرف ته موږ دا ګورو چې دا وخت هم په قبایلي علاقو کې یا په خیبر پختونخوا کې یا په افغانستان په الوان باندې عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي هغوی چې څه اسټابلشمنټ لاره ده نو په هغې باندې هغوی روان دي، او د دې موقع نه هغوی هغه څه استفاده ونه کړه چې کوم هغوی له پکار وه.
یعنی ورسته پښتنه دا غوم دغه د یعنی څه کېدلای سو خپل یعنی په سیول سوسایټي یا لکه خادم حسین صاحب غوندي خلک یا ډاکټر اجاز یا تاسو دغه په کومه کچه باندې اوسم لدی ګټه اخستای سي کنه ګټه نسی اخستای؟ یو منټ دی
سلام. ګټه خو ګوره دا اخستای شو چې په زمونږ پالیسۍ کې د وخت کې ډایرکشن بدلول ضرورت دی. هغه چې په کوم ستنو باندې ولاړ ده د هغه ستنو په ځای باندې نور ستنې ودرول غواړي، لکه د ملیټنسي په هغې کې یو ستن ده، نو د هغې په ځای باندې دا پالیسي په تجارت باندې په اقتصادي سرګرمو په دې باندې ودرول غواړي. نو یو خو دا وه چې سیاست مدارانو دا ونه کړل شول، او دې وخت کې چې ډرایونګ سیټ ته سیاسي قیادت راتللی شو، نو هغوی د خارجه پالیسي او د نېشنل سیکورټي په اړوند باندې خپل ځان ډرایونګ سیټ ته را نه وستو، ځکه چې سیاسي قیادت دا وخت که په خیبر پختونخوا کې دی او که په مرکز کې دی او که په نورو صوبو کې دی، هغوی په نورو خبرو کې مصروفه دي، نه دې موضوع له اهمیت ورکوي، نه په دې باندې ځان پوه کوي، او نه د اسټابلشمنټ سره په دې باندې لوبه او سیاست او بارګین کوي.
سمه ده. سلیم صافی صاحب ستاسو، ډاکټر خادم حسین صاحب ستاسو، او ډاکټر اعجاز خټک صاحب ستاسو د درې واړو ډیره ډیره مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واسطه. ښه وخت او ښه ژوند درته غواړم. د خدای په امان.